او نه پورز
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2013 کال د فروری د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم ومننه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو سره کتنه وايي پکار ده چې پاکستان او افغانستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای له یو بل سره پیاوړې همکاري وکړي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دریم ورځ هم دوام لري. او امریکا په ایران کې د لګ تر لګه هغو 29 کسانو نیول غندلی چې د خپلو بشري حقوقو او بنیادی ازادۍ مظاهره یې کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتی وو. او زه خبرون تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو سکرتر وايي پکار د چې پاکستان او افغانستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای له یو بل سره پیاوړې همکاري وکړي. تهمینه جنجوا دا خبرې نن په کابل کې د پاک افغان ګډو کاری ډلو په لومبۍ غونډه کې کړي. د پاکستان سرکړې رسنۍ وايي چې د غونډه کې پاکستانی پلاوی په افغان حکومت ټینګار وکړ چې په خپل ځمکه د پاکستان مخالف وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سکرتر په کابل کې د روسي ترګریز حملو په اړه د ګډو تحقیقاتو کولو وړاندیز اهم وکړ. ملخو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن د یادې غونډې په اړه مشال ډوتو ویل نوموړی وایي د دې پلاوي سفر کابل ته د یو لړ اندېښنو په ترڅ کې ترسره کیږي او دا سفر د هغو دوه اړخیزو ژمنو پر بنسټ دی چې له ترګرۍ سره به غوڅه مبارزه کیږي. د کابل او جلال آباد روسي بریدونو وروسته د افغانستان د کورو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس تېره اونۍ اسلام آباد ته ولاړل او د دوی په وینا د پاکستان حکومت ته یې داسې اسناد ورکړل چې ښایي په پاکستان کې ترهګر موجود دي او بریدونه پلانوي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دریم ورځ هم دوام لري. په دې احتجاجي درنه کې د قبایلي سیمو او خبر پښتونخوا زده کوونکو سازمانونه هم ګډون کوي. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، په قبایلي سیمو کې خښ کړل شو بمونو د لرې کولو، د لادر کړل شو کسانو د موندلو او د پښتنو نور حقونو لپاره احتجاج کوي. د درنې یو مشر منظور پښتین نن مشال ډوته ویل چې دوی سره د مذاکراتو هڅې روان دي، خو تر هغو به احتجاج روان وي تر څو چې غوښتنې ومنل شي.
درنه په خپل ځای روانه ده. خلک او ځوانان څه په حوصله سره ناست دي. مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی، خو هغه لا اوس پر مکمل تصدیق نه کیږي ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پوره کمیټي یې څوک نه دی راغلی.
دا براسه حال کې دا چې په کراچۍ کې په 10 جنوري د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترهګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا وژل شو چې تر حکومتي پلټنو وروسته نوموړی بېګناه ثابت شو. د افغانستان په خوست کې میاشته د شمالي وزیرستان کډوال واپسې دویمه لړۍ د 6 فروری نه پیلېږي. د قبایلي سیمو له پتونو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشال ډوته ویل چې دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې بعد افغانستان نه 4329 کورنۍ د غلام خان لارې راوستل کیږي.
داغی واپسی مختلف مرحله وی اوسه پوری تقریبا 4500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي، او دا بل مرحله به ان شاء الله د 6 تاریخ نه پروز مونږ شروع کوو.
یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د تربیزه پوځي عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوې چې اوس پکې زیاتره خپل سیمو ته ستنېدل غواړي. تاسو مشال ډیو ته وګورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبه په ورځ مشال ډیو ته وویل د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو بعد د لامل شي چې سږ کال به امنیتي ستونزه کمی وي. خغلی وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د خوندیتوب او عدالت ګروپ ویلي چې د 2013 کال لومړی میاشت په افغانستان کې یو خونړۍ میاشت وه. په فرانس کې یو وتلی اسلامي عالم او طارق رمضان له هغې وروسته په جنسي تیری تورن شوی چې دوو میرمنو تور لګولی چې نوموړي پر دوی جنسي حمله کړي. د فرانس یوې عدالتي سرچینې ویلي دي رمضان چې د سویټزرلینډ تابعیت لري د فروری په 2 د جنسي برید او په یو کمزوري تن د جنسي حملې په تړاو الزاماتو باندې تورن شوی. د جنوري په 1 د فرانس چارواکو ویلي وو چې 55 کلن رمضان د لومبۍ او تحقیقاتو دوران نیول شوی وو. د میرمنو حقونو مسلمانه مبارزه هند عیاری په رمضان تور لګولې چې په 2012 کال یې پر دې جنسي تیری کړی وو. بلې میرمن چې نوم یې نه دی پړا کړل شوی هغې اهم رمضان تورن کړی چې په 2009 کال کې یې پر دې جنسي حمله کړې وه. رمضان دغه تورونه رد کړي او د ده وکیل پر یادو ښځو تور پورې کړی چې د رمضان شهرت ته د تاوان رسولو سازش کوي. امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 29 کسانو نیول غندلی چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادۍ مظاهره یې کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتې وي. پرونو په یو بیان کې د امریکا د بونو چارو وزارت ویاندی ویل چې امریکا د هغو ایرانیانو ملاتړ کوي چې د لباس د هغه ضابطې خلاف راوتي کوم چې د 1979 انقلاب وروسته پر دوی په زور نافذ کړل شوی. د لباس د دې ضابطې له مخې باید ښځې پولیسي ځایونو کې خپل سر او بدن پټ کړي. د امریکا بونو چارو وزارت ویاندی ویلو باید میرمنو ته د خپل مرضۍ مطابق د لباس انتخابولو او خپل خوښې مطابق د عقیدې اختیارولو اجازه ورکړل شي. د دې په خبره خلک له دا قسمه حقونو بې برخې کول د هغوی شخصي ازادي او وقار تر پښو لاندې کول دي. ایراني پولیسو وړ مورز ویل چې هغوی هغه 29 میرمنې نیولې دي چې د لوپټې په سرولو قانون خلاف یې د احتجاج په توګه خپل حجابونه لرې کړي وو. د اوته دې محل مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې د پاکستان او افغانستان د کاري ډلو غونډه وشوه. د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې واپس خپل عادي حالت ته څنګه ګرځېدي شي؟ یو کارپو وایي
پاکستان ته په غاړه چې افغانان چې سي اي دریس ډیماند دی هغه دې پوره کوي. ورته چې راضا وګورئ تاسو شک ته شک ته ورن لړکې او هغه سره د خط تعلقات ساتي.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې میشته وزیرستانې او کډوالو واپس ستنولو دویم پړاو د نهې پورس پیلوي.
په کافیل کمپ ته دې لپاره مختلف ارینجمنټ کړی دي چې هغه کې د دې پر اتک باندې دې لپاره د ترانسپورت سہولت له کوک فوډ سہولت نه علاوه چې کمپ کې دی اوسې د نان فوډ آیټم وینې فایز وغیرہ.
په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دوی شکایت کوي چې پاکستانی رسنۍ ورته کوریج نه ورکوي.
مونږ خپل چې کوم پښتانه دي دا کوم زمونږ خلک دي دغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي او د پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه ورکوي. مونږ نه شو دلته
لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا په مشرۍ کې یو پلاوی نن کابل ته لاړ او اسلام آباد ته د افغان پلاوی د وروستي سفر د خبرو په دوام نن په یو شمیر موضوعاتو له افغان چارواکو سره وغږېدل. په کابل کې نن د پاک افغان کاري ډلو غونډه په داسې وخت وشوه چې که یوې خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اسلام آباد ټینګار کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي، نو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي خو باید چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناهګاو لمنځه وړلو ته پاملرنه وشي. تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې اورو.
په کابل کې نن د 15 پاک افغان خریډلو لومبي غونډه په داسې وخت کېږي چې یو خو افغان ولس مشر محمد اشرف غنی پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بل خو پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بونو چورو وزارت ویان محمد فیصل ویل،
وی ریجیکټ اني الیګیشنز اف سپورت ټو دی حقانی نت ورک اور د
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکې کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګري به له منځه وړو.
د پاکستان د بونو چورو وزارت ویان محمد فیصل وایي چې پاکستان ترهګري ز جنگ کې ډیر مهم رول لوبولې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پاکستان د طالبانو مرکز بللې او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. پرون افغان ولس ته په خپل وینا کې محمد اشرف غنی ویل چې پاکستاني او چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د کاغذ پر مخ دي او افغان ولس د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي.
و مشخصه ملت افغانستان تقاضا دره.
بلخوا د پاکستان د بونو چورو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې پر ورځ ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د بونو چورو وزارت ویاند یاد سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بنونو وګړو په ګډون لسګونه افغانان مړه او جوبل شول. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دې هغه وسلوال طالبان ونیسي او یا دې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخو له دې حملو پس د شورو پر ورځ اسلام آباد ته تللي افغان پلاوی ویلي دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه د هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه به وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان حکومت ویلي وسلوالو طالبانو د خبرو اترو نوبت له لاسه ورکړی دی او دوی نور ورسره خبرې نه کوي. همدا خبره د امریکایي حکومت لخوا هم شوې ده. تر دې وړاندې به کابل او واشنگتن پر اسلام آباد ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. اوس پښتنه دا ده چې له دې وروسته به د یادو هیوادونو لخوا له پاکستان نه غوښتنه شوي او پاکستان باید څه وکړي چې له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې عادي حالت ته راوګرځي. پوریوال کاکړ په دې موضوع رپورت لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 9 نیټه وویل دوی نور نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري وکړي. تر هغه یو ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی هم په ډاګه کړ چې وسلوالو طالبانو د خبرو نوبت له لاسه ورکړی دی او دوی به نور سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د واشنگتن او کابل د اعلان له پاکستان څخه د دوی هغه غوښتنه اوس بیا ارزښت کړی ده چې اسلام آباد دی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او دوی هلته د طالبانو بشپړ لیست پاکستاني چارواکو ته ورکړی دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای له تورونو څخه څنګه جوړیږي او که افغان حکومت رښتیا هم کره ثبوتونه لري نو پاکستان یې باید په اړه پلټنې وکړي.
دا یو حقیقت دی چې طالبان ډیر کم داسې چانس ته چې به راضی شي ته حکومت کې، مطلب چې حکومت په دې پورا غي نو پاکستان هم په دې پوهې دی. خو ما خپل خیال دا دی چې پاکستان د پکاري چې افغانان چې سي ای دریس ډیماند دی هغه دی پوره کوي ورته چې راضا وګوري تاسو شکته ورنه لړکې او هغه سره د خط تعلقات ساتي.
د امنیتی چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د په فکر په افغانستان کې په خپل داسې کړي ست چې د جګړې په دوام کې ګټي دي. خو د په وینا د پاکستان لپاره له کابل او واشنگتن دواړو سره شی اړیک ساتل پکار دي.
امریکه سره هم خبره ترې جاری ساتل پکار دي. افغانستان سره هم سره طریقې سره چې قائل کی او زما په خیال باندې اشرف غنی صاحب کوم بلګونه کې پاکستان هغه سره لاس وکړ نو دا خبره پاکستان لپاره فائدمند دي.
که څه هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکمنۍ کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې کړکېچنې وې، خو چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی واک ترلاسه کړ نو یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته شو. خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو دوام د ولسمشر اشرف غنی او پاکستانیو واکمنو ترمنځ په اړیکو کې راغلی نږدېکت په واټن او تاوتریخوالي بدل کړی دی. افغانستان وای پاکستان دی پر خپل خاوره و افغان طالبانو ته ورکړي پټنځایونه لمنځه یوسي، خو پاکستان وای د دوی پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه لسره وجود نه لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د فاټاو د پاکستان د نورو پښتني سیمو زرګونو پښتانن په دریم ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. پر دې سربیره دوی د غیر قانوني وژنو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو، د لادرکه کړل شوو پښتنو د خوشي کولو او عدالت ته وړاندې کولو او په قبایلي سیمو کې د خښ کړل شوو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی په فاټا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د زورونې پر ضد هم احتجاج کوي. زموږ همکار احمد شاه زمي د پښتنو د دې احتجاج له یو مخکښ منظور مسعود سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په احتجاج کې د کومو سیمو خلک ګډون کوي.
دا چې کوم دلته زمونږ درنه دا دښته د هرې علاقې نه چې څومره پښتون دي دغه راغلي دي، هغه که بجوړ ایجنسي ده، که اورګزی ایجنسي ده، که جنوبي ده، که شمالي ده، د ټولو ایجنسیو نه خلک راغلي دي او دا کومه چې لاندې کوم پښتانه پراته دي دغه هم راغلي دي او نور هم د کشمیر آزاد کشمیر نه هم خلک راغلي دي او د اکتوبر په پښتونخوا خلک هم ډېر زیات راغلي دي، په ګډ تعداد کې راغلي دي او د بلوچستان پښتانه هم راغلي دي ډېر زیات.
او اوس دا راته وایست چې حکومت تر اوسه پورې آیا ستاسو سره مذاکرات کړي دي یا تاسو ته څه ویلي دي؟
فیلال خو زمونږ سره ایسا هم رابطه نه ده کړې ده مذاکرات باره کې او نه داسې څوک راغلي دي. مونږ دلته اسلام آباد کې ناست یو، فیلال خو زمونږ سره همدلته رابطه شوې ده د حکومت طرفه او نه څوک راغلي دي.
نو تاسو بیا څه پلان لري؟ تر کوم وخت پورې به تاسو دلته ناست یاست؟
مونږ به دلته تر هغه وخت پورې ناست تر څو پر زمونږ مطالبه نه وي حل. آیا که زمونږ دلته پریس کلب مخکې ګورو یو دوه ورځې، که دلته زمونږ مطالبه نه حل کېدلې څوک نه راتلل، بیا مونږ مخکې به پارلیمنت مخ ته به کینو، هلته به هځو، که هلته نه حل کېدي بیا د جی ایچ کیو مخ ته کینو، که هلته مو نه حل کېدلې بیا د سپریم کورټ مخ ته کینو، او که نه کېدله بیا به مخکې له عمل هلته بیا جوړوو. مونږ به تر څو د دغ دینه نه ځو، که نه د اسلام آباد نه دلته اسلام آباد کې به ځای په ځای کېنو چې تر څو پورې زمونږ مطالبې حل نه وي.
شاه، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په دې درنه کې یا په دې پرلت کې آیا د سیاسي ګوندونو خلک هم ګډون کوي او که نه؟
بالکل، ټول چې څومره سیاسي لیډران دي له سیاسي پارټیانو ول دي دا غونډ راغلي دي، خو دا درنه چې کوم دا ټول پښتانه په نامه باندې دا ټول لیډران راځي، خو د سیاست خبرې دلته نه کیږي، دغه سي بي ټوپۍ به مفلت نه بغیر راځي، هلته نه سیاسي جنډا وي او نه سیاسي ټوپۍ وي، سیاست نه بغیر دغه سي راځي. ولې چې دا درنه چې کوم دا غیر سیاسي ده، دا د پښتنو په نام باندې ده.
په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج له یو مخکښ منظور مسعود سره تاسو مرکه اوریدله. په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو د احتجاجي ناستې مشران وایي د پاکستان ټي وي چینلونه د دوی احتجاج ته داسې پام نه کوي لکه څنګه چې پکار وه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د پاکستاني میډیا دا چلند د ریاست په تاوان بولي. د پښتنو خبریالانو سازمان وایي داسې ښکاري چې د پښتنو ستونزې د پاکستاني میډیا په لومړیتوبونو کې نه راځي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د روان دي احتجاج مخکشان وای د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی پرلتیا احتجاجي ناسته له پامه غورځولې ده. د یاد احتجاج یو مشر منظور محسود بیگا مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد کې چې نورې ډلې احتجاج کوي نو د پاکستان ټي وي چینلونه هغوی په ژوندۍ بڼه شپه او ورځ ښکاره کوي.
مونږه خپل چې کوم پښتانه دي دا کوم زمونږه خلک دي دغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي مطلب فیسبوک باندې ټویټر باندې او د پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي مونږ نه شو دلته زیاته عمره غلي دي خو دوی کوریج بالکل نشته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نومیالي مدني فعال جبران ناصر مشال رادیو ته ویل د پاکستانی میډیا دا چلند د ریاست په تاوان دی.
جو نیشنل میڈیا ہے وہ اشتہاری کیمپین چلاتا ہے.
د پاکستان میڈیا د قبائلی سیمو پاڑا اشتہارو نه چلوي له نورو سیمو خلق راولي او د قبائلی سیمو پاڑا باسونه پکوي خو چې د قبائلی سیمو خپل خلق اسلام آباد تراسي او دلته د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاج کوي نو دوی لپامه وغورځوي. د پښتنو خبريالانو سازمان پښتون جرنالیست اسوسییشن مشر افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل د دې احتجاجي ناستي د مشرانو د نیوکه پر ځای ده.
دا حقیقت ده زمګه چې کوم میډیا دا اگر نان ایشوز مری خو خبري کوي او ایون مطلب پولیټیکل چې کوم څومره دنده کې ګیدرنګ کیږي یا پولیټیکل ایکټیویټیز کیږي ته ٹھیک ٹھاک کوریج ور کوي لیکن داسې ایشوز چې کوم زمګه دا فاٹا شو ایده یا پښتونخوا ده البته کې داسې قسم د خلکو بنیادی مسائل دي د بنیادی انساني حقوق مسائل دي پاغه منی چې کوم زمګه میډیا دا هغه بالکل پاغه منی توجه نه ورګي.
افتخار مشوانی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان میډیا ولې داسې کوي خو جبران ناصریا ځینی ممکنه وجوهات په ډاګه کړل. شاید لدی قبل انش کار کوي چې د نقیب مسعود د مسلې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د شخو ماینونو او رکړلسو کسانو په اړه خبرې کیږي کوم چې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان مسله ده چې مشکله په زور د رکړلسو خلکو په اړه خبرې کوو نو د پاکستان ځینې ادارې په دې خبره کیږي نو زما په خیال چې همدغه وجوهات دي چې په اسلام آباد کې د احتجاج لپام غورځول شوی دی او یا ډیر محدود ښکار کوي که څه هم یو شمیر ورځپاڼو د دې احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي دي خو د احتجاج مشران وایي که پاکستانی میډیا رښتیا هم د جورنالیزم اصول په پام کې نیسي او بې طرفه خبریالي کوي نو دې د دوی احتجاج هم هغسې په ژوندۍ بڼه د ملک خلکو ته وښيي لکه څنګه چې د نورو ډلو هغه ښکاره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے.
پا قبائلی سیمو کې د قدرتی آفتونو د نظم ادارې ایف ڈی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي د افغانستان د خوست او پکتیکا نه د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو د راتګ په دویمه مرحله کې به د دوو نه تر دریو زرو پورې کورنۍ بکا خیلو کیمپ ته ورځي چې د دوی د ورتګ او په دغه کیمپ کې د اوسېدو ټول بندوبست سرته رسولی دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو د نظم ادارې ایف ڈی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور وایي د فبروري پر شپږمه بعد افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته د راتګ دویمه مرحله پیلېږي. هغه وایي دغه بې کوره کړل شوي کډوال به تر هغې پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپلو سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوسه پورې تقریبا څلور نیم زره خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بله مرحله به انشاءالله د چی تاریخ نه د نهه په ورځ مونږ شروع کوو. زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورنۍ پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته. بکاخیل کیمپ ته چې کوم دی نو دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي چې هغه کې د دې پر راتګ باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت دې علاوه چې کیمپ کې دي اوسېږي د نان فوډ آیټم دی نو فایز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست
په شمالی وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې له وجې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دېره شوې چې وروستو دغو کډوالو د پاکستان له حکومته په څو سو وارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کله دغه کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالی مرستې تر هغې پورې کیږي چې تر سوی خپلو سیمو ته د لیږلو نیټه نوي معلومه شوې.
تاسو پته د نارت ویستان ډی پیز دا واحد ډی پیز دی چې دی ته حکومت تر طرفه د میاشتې 12000 روپے هم ملاويږي او راشن هم ملاويږي تر څو پورې چې دا به کورې د خپل کورون د بسنی ته د ادارې حکومت په هغه کې دا ډی پیز دی دی سره باغ ټول مست کیږي چې کوم موږ د نارت ویستان نور ډی پیز تور کړی دی لکه د وی د میاشتې چې کوم راشن دی هغه بدوی ته ملاويږي بیا دین علاوه چې کوم ویریفاید شي په میز رجسٹرډ شي موږ سره رجسٹرډ کوو دا هغه تبا 12000 روپے د میاشتې خپل لوی د سیمو هغه په ذریعه وی ته ملاوي چې کله بیا دوی اوپس وی نو حکومتي ګرانټونه چې کم دي 25000 او 10000 روپے هغه به هم دوی ته ملاوي خو تر څو چې دوی خپل کورن ته اوپس نه کړي نو کو فرض کړه دوی کیم کې اوسېږي نو نه کیم چې کوم ټول څو نه سہولیات الته کې بقا خل کیم کې هغه موږ ته بالکل ریډي کړی دي کمپاونډز وغیرہ تیار دي چې څو کیم کې اوسېږي هغه الته کې موږ نه فایز وغیرہ هر څه ورلي کړی دي
عادل ظهور ته هم ویل د خلکو خپل سیمو ته د لیګلو نیټه لا هم نه ده معلومه هغه ول د امنیتی حالات او د سخت یخنۍ له وجه لا هم د معلومات نشته چې دغه کډوال وخت پولیسي متکله لیکتول کیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 ولزراتسواتیا او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وای په صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل ورباندې نه کیږي او ځکه هم داسې پیښې مخې ته بیا بیا راځي دغه ادارې وای په روان کال کې پر ښځو د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي چې یوه پکې د کوهاټ د اسمراني پیښه هم ده څوک چې لرښتې نه د انکار کولو له وجې ووژل شوه په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو
د کوهاټ پولیسو ویلي دي چې د میډیکل د زدهکوونکو اسمراني پر وجنه کې تورن د مجاهد اپریدي ډرایور یې نیولی دی د پولیسو تر مخه د هغه ډرایور د مجاهد اپریدي سره په دغه وجنه او د هغه له ملک په بهر تللو کې مرسته کړې ده اسمراني تیره میاشت شوتن د رښتې نه په انکار کول ووجله په ټولنیزو رسنیو خودل شوی یوې ویډیو کې هغه له مرګ وړاندې وویل چې دا مجاهد اپریدي ووجله بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت د ښځو پر وړاندې د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبرېږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي
نو بیا بل کیسز خامخا د خلکو نظر تم را شو بیا خلک اوچته یو خود کو هاته له کیس دې اغم اغه بل کیس دې اغه خو سمپل یو مغه خبره ده وایلنس چې دې اغه په دې شوی چې جی دا رښتینه نه انکار کړي نو بد قسمتي ده چې دا خو اوچتیږي کنه اوس خو چې څنګه بدال کم شې دې له مګا تاسو وګوره دا هر څه غایب شي دا نو دا ډیر خراب خبره ده کې یا صحیح غلط خبره ده اغم دا چې دا اوس خو دې ته اغه ملويږي کنه چې میډیا کې هایپ دې نو دا لاشتا کچھ سنگ دا دا بلګ میډیا کې به غائب شو دا کیس تاسو ګوره غائب شي بالکل دا د ډی آی خان والا چې کم کیس وو هغه دا ډیسګریس کیس شو هغه کیس څه شوی دی چې تاسو فالو اپ نه کړی
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9 نیټه یو تن د پیښور په یکتوت سیمه کې برېښناو د هغې پلار د رښتینه په انکار اوجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جنۍ او سړی د کورنۍ د خوښۍ خلاف په واده کولو اوجل شو او له دغې وروسته په مالسره کې هم یو ښځه د خوښۍ د واده پر سر 15 کاله وروسته د کورنۍ لخوا اوجل شو له دغې وروسته په مردان ډیر ډی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې څلور ښځې اوجل شوې د جنوري په 20 د اسمراني پیښه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپل ښځې تیزاب وپاشل د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوي تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې
زمونږ کم لیجسلیټرز چې ناستي هغه اسی بلا وجه ناستي په نېشنل اسمبلی کې ناستي او په پروینشل اسمبلی کې ناستي ځکه قوانین جوړیږي د هغې امپلیمنټیشن نشته زینب بیبي سره چې دا کوم شواله کوم چې د اسما بیبي سره او شوا کوم چې د سیو د مردان ماشومی سره او شواله سمره جنکې دي دا سبسر د دې وجینه چې چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انصاف ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا غوي ایون چې زایم چې هغه FIR هم په صحیح طریقه باندې نه کړی دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلی شي او په غیر معمولي 167 کې چې نه وسته چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو په غیر کې د دې واقعیت کې دوه یاد کمی کوزي موږ څنګه سوچ کولای شو
د جنوري پر وشتما د ابتاباد میډیکل کالج استکون کې اسمارانی د وجنی ورستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت خبرګون وخوت او له حکومتې د ککړو کسانو د زیر ترزرانی ولو غوښتنه کړې ده بلخوا سپریم کورت معاملې نوټس اخیسته او د پښتونخوا پولیسو مشر ته امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملک بهر تښتیدلې دي زیر ترزرا ونیول شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو اوري د مخام 15 بجې او شوي لند خبرونه له اسرار العالم مومنه
د پاکستان بونو چورو وزارت 71 وای په کار د چ پاکستان او افغانستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای ل یو بل سره پیاوړی همکاري وکړي تمین جنجو دا خبرې نن په کابل کې د پاک افغان ګډو کریډالو په لومبي غونډه کې کړي د پاکستان سرکړې سن وای چې د غونډه کې پاکستانی پلاوی په افغان حکومت ټینګار وکړ چې پر خپل ځمکه د پاکستان مخالف وسلوالو پر ضد عملیات وکړي د پاکستان بونو چورو وزارت 71 په کابل کې د وروستي اترګریز حمله پړه د ګډو تخت خاتو کولو وړاندیز اهم وکړ په اسلام آباد کې د نقیب مسعود وجنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درننن په دریم ورځ اهم دوام لري دوی له حکومت د وجل شوی نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په کابلي سیمو کې خښو بمونو د لری کولو د لدرک کلشو کسانو د مندلو د پښتنو نورو حقوقو لپاره احتجاج کوي د افغانستان په خوست کې مشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به د شپږمې فروری نه پیلېږي د کابل سیمو له بدون سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر د زهور نن مشر ورته وویل چې دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 4329 کورنۍ د غلام خان لارې راوستل کیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریاو د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ مشال ډو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 29 کسانو نیول غندلی چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادیو مظاهره یې کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتي وو پرون په یو بیان کې د امریکا د امنیت وزارت ویان دی دغه غندنې څرګندونې کړې
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو عبدالحی کاکړ د پاکستان ځینې ورځپاڼې لوستې دي او د مختلفو اداریو مهم ټکي تاسو ته دروي
په داسې حال کې چې په اسلام آباد د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالان د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د هغه په قتل کې د تورن پولیس افسر راونور د نیولو غوښتنه کوي د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د نن ورځې اداریه هم پر دې موضوع لیکلې ده اداریه وایي چې 10 ورځې تیرې شوي چې راو انور له هم روپوشه دی سربیره پر دې د هغه د نیولو په اړه د سپریم کورټ پولیسو ته ورکړل شوی وخت هم پوره شوی دی ورځپاڼه وایي راو انور هغه وخت هم نیول کېدلی سو چې کله یې له پاکستانه د تښتېدو هڅه کوله خو د ادارې په خبره هغه لا هم آزاد ګرځي او داسې ګنګوسې دي چې ځینې سیاسي او غیر سیاسي کړیو هغه ته تحفظ ورکړی دی دی نیوز انټرنیشنل بیا د راو انور په اړه وایي چې دی په کراچۍ کې په ماورای عدالت وژنو کې ککړ دی نو ځکه په کار ده دی او د ده په شان نورو کسانو څخه نه یوازې د نقیب مسعود بلکې د هغو کسانو په اړه هم پوښتنې وسی چې د دوی په حکم وژل شوي دي ورځپاڼه وایي پر پولیسو او حکومت د خلکو باور بحالولو لپاره داسې کول ضروری دي بلخوا د پاکستان د انګریزي او اردو زیاتره ورځپاڼو د سپریم کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر نیحال هاشمی ته د توهینې عدالت سزا د ورکولو پر موضوع اداریه لیکلې ده سپریم کورټ نیحال هاشمی ته یو میاشت بند سزا 5000 جرمانه او تر 5 کلون پوری د نه اهله ګرځولو سزا ورولې و. ډیلی ټایمز په خپل اداري کلیکی چې د پاکستان په آئین کې د توهین عدالت پاړه او کړل سوی تشریح ته وکتل سي نو ښکاري چې نهال هاشمی د عدالت سپکاوی کړی دی. خورسپانوایي په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون په دې وروستیو کې پر عدالت تنقید زیات کړی نو باید چیف جسټس ثاقب نثار له ډېره احتیاط کار واخلي چې حسینه هغه ته په دې سترګو ونه کتل سي چې خلکو ته په سزا ورکولو کې د خپل واک او اختیار څخه تجاوز کوي. له پېښور خبرېدونکو ورسپانې آج بیا د خبر پښتونخوا د ترقیاتي ورکینګ کمیټې له لوري د 25 منصوبو د منظورۍ پر موضوع ادارې لیکلې ده. ورسپانه وایي دا یو ډېر ښه ګام دی خو د منصوبو پر وخت او په معیاري توګه جوړول ضروري دي. ادارې وایي اکثره دا شکایت کېږي چې منصوبې پر ټاکل شوي وخت نه مکملېږي چې له وجې په مارکیټ کې د ضرورت وړ شان ګران سي او فن بیا استعمال نسی. رسپانه وړاندیز کوي چې د منظوري په وخت د منصوبو پروتاکل سوی وخت ته مکملېدو او تر جوړېدو وروسته د هغو د څارلو خبر هم په پام کې ونیول سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ په کابل کې تر خونړې او بریدونو وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې په ممکنه پایلو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
په کابل کې اوسنیو خونړیو بریدونو د خلکو غوسه راوپاروله چې د هغې نه وروستو د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزي اسلام آباد ته سفر وکړ. د زیارت پروس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت دواړو افغان چارواکو ویل چې بریدګر په پاکستان کې تربیه شوی وو او بریدونه هم له پاکستانه اداره شوی وو. دوی زیاته کړه په دغه اړه د پاکستانی چارواکو سره داسې ثبوتونه شریک کړي دي چې انکار ترې نشي کېدی. د واشنگتن پوسټ د راپور تر مخه پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې روانه ونې به یو لوړپوړی پلاوی کابل ته لیږي چې هلته د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ او سیمه ییز امنیت په موضوعاتو د معلوماتو شریکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ډېره کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا لخوا ډیر فشار دی او ښایي چې د افغان چارواکو لخوا د نوو تورونو نورستو دغه فشار نور هم ډیر شي. په دې نږدې وختونو کې د ولسمشر ترامپ انتظامیه د پاکستان د پوز لپاره مالی مرستې هم ځنډولې دي او ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو او په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر ضد په مناسبو ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې نه وروستو اوس کارپوهان دا پوښتنه نه کوي چې د دې جنگ ګټل به څنګه وي، بلکې دا ګوري چې که ماتې خوړل کېږي نو چې هغه به څرنګه وي. د راند کارپوریشن یو پوهان لورل میلر ورسپانې ته ویلي چې د هغه خلکو شننو ته پوره پام نه کېږي کوم چې وایي د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه ده. همدغه وجه ده چې په جنگ کې د زرګونو امریکایانو د وجنې او 100 بلین ډالر خرڅ کولو باوجود ډیر لږ خلک دا تمه لري چې د امریکا سره د حالاتو پر خپل ځای د ساتلو نه بغیر کومه لار شته. د کولمبیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو یو پوه ورسپانې ته ویلي دا ښکاري چې افغان جنگ سالاران به داسې یو ریاست جوړولو ته آماده شي کوم چې 100 پیړۍ وړاندې په اروپا کې وجود لرلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانی کې هیلې وایي روس تر شام د رژیم کلک ملاتړ کوي چې د سوریې د ملکی خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلې په وینا د روس حکومت له ایران ملاتړ کوي او د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د کلکې څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون په ویسټ ورجینیا کې د خبرو پر مهال ویل کو د روس حکومت خپل کړه وړه او په نړیوال ډګر کې خپل سیاست بدل نه کړ نو امریکا ملګرتیا نشي ورسره کولی. د نیکی هیلی د خبرو نور تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل
روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام پړه یې کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. وی ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاور له ځان سره الحاق کړی او ساتلی ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تیرونی د 114 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل. د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر د ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو دیرشو وزیرانو، د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمیر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي ملنرانو لکه الیشیر اسمانوف، میخایل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکي نومونه راغلي وو. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سرګندونو جزئیات تاسو اوریدل. اوریدونکو، یو لنډې دمې ته ورزو ستاسو لپاره. یو سندره لرو، تر هغې پس تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ای اف پی خبری ایجنسی رپورټ خپور کړی دی چې افغان او چینایي چارواکي د افغانستان په غرنۍ سیمه واخان کې د پوځي اډې په جوړولو خبرې اترې کوي. دا ایجنس په وینا ځایي خلکو په دغه سیمه کې افغان او چینایي ځواکونه د ګډې غزمې په وخت لیدلې دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت مشال ریډیو ته ویلي چې چین افغان حکومت نه تا یوازې د پوځي اډې جوړولو لپاره د مالی مرستې پیشکش کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ایف پی خبری آژانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته به نږدې نه ورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلي چې د چین بیرغونه پرپېدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنی سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمه سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي یې په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی، خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطن اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځني آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو، په هغه کې ویلي وو که چیرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لیوا درکولی شو، که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ نو دا په دې معنی نه ده چې هغه پیګا جوړي یا مثلا کوم لیوا جوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وار لمخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبر افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي، خو تر دې دمه یې حتمي پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمه ییزو چارو شنونکي ودیر ساپی وایي چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي ل خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لارې دا نه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت د لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري، نو هغوی دې راشي خپل عسکر دې راوړي هلته دې واچوي، لکه انتظامي هغې غوندې انتظام دی امنیت دپاره زما په خاوره کې تاسیس کړي. دا قطن دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي، هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي، مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبري اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژی جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
تاسو د احمد شاه زمینه معلومات اوریدل. امریکا وای په پاکستان کې د ننه د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای اراده نه لري. دا خبره یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ترغه پس کړی دا چې روانونه د سپینې ماڼۍ د هغه بیان پاړه په اسلام آباد کې اندېښنې پیدا شوې چې ویلي ول چې د امریکا پوځ په پاکستان او افغانستان کې د ننه د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو اجازه لري. دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي په دې رپورت کې تفصیل اورو. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال اسلام آباد ته باور ورکړی چې امریکا په پاکستان کې د ننه د وسلوالو خلاف د کاروایی پلان نه لري. د امریکا د پوځ لیوټیننټ جنرال کینت مکنزی دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې وکړه.
موږ
په پاکستان کې د ننه د پوځي کاروایی په اړه څه سوچ نه کوو، خو بلخوا موږ منو چې دغه ستراتیژي سیمه ییزه بڼه لري او پاکستان په جغرافیایي توګه داسې موقعیت لري چې خواو شای ډیر څه دي، نو ځکه پاکستان د دغه ستراتیژي یوه بنیادی برخه ده. نو موږ په مختلف طریقو د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کولو لارې لټو او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مو کاروایی روانه ده، خو نه موږ په پاکستان کې د کاروایی هیڅ اراده نه لرو.
د امریکا لخوا اسلام آباد ته دا باور ترغی روسته ورکړل شوی چې د نهه پورس پینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوسټه اجازه ورکړل شوې چې په پاکستان او افغانستان کې د ننه د وسلوالو پټنځایونه لمینځه وړي شي. د دې په خبرګون کې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر له امریکا غک سره په خبرو کې دا بیان پاړه اندېښنه څرګند کړه او به ویل چې دغه بیان ته په ډېرې سنجیدګۍ سره ګوري او زیاته کړه چې پاکستان یو خود مختار هیواد دی او باید چې د سالمیت درناوی وشي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په سلاغي پیچلې شوې کله چې د روان کال په سر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر بیان کې په پاکستان تور پورې کړ چې د وسلوالو مرسته کوي او امریکا ته دروغ وایي او دوکه ورکوي. که څه هم پاکستان دغه تورونه رد کړل، خو امریکا په پاکستان خو او شاید $2 بلیون پوځي مرسته هم ودروله چې وروسته بیا د دواړو هیوادونو تعلقات لا پسې خراب شول. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لور ته روانې دي، په پی خبر کې د سیمه ایزو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې پیچلې دي، خو په بشپړ توګه دواړه هیوادونه له یو بل سره اړیکې نشي پرې کولې. هغه وویل چې پخوا هم د ځینو پیښو له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی، خو دواړه د یو بل ضرورت هم محسوسوي.
خلق دا خالو دی بس دی سر سر او رسی دا یا خبر روان دا ٹرمپ اجازت ور کلو دی فوجی کروایانو دی وزن دی خلق دا او کچی بایی بس خبر روان دا خو بیا پینڈگون آجا او کچی نا خوام ارادا یعنی نشتا دی اس ارادا نشتا دی دا مطلب کی دی ہی تیل حالی ضرورت نشتا دی کل ضرورت آجا اختیار خورتا ملاو دا پریشر آجا ہو دی دواړه بکونه یو بل باندې پریشر اومچای مختلف طریقو سره چې زمون خبر اومنه
کارپو اجاز خټک دا خبره مني چې د دواړو هیوادونو ترمن تعلقات عادي حالت ته نه دي ګرځېدلې خو په دغو حالاتو کې باور ډېر زیات ضروری دی
دغه چې دواړه اړخه خپل خبرې نه رسو کې دوه تا نه دي نه پاکستان بل چې افغانستان باندې کې پالیسی دا چې انډیا په نظر ورته ګوري خپل انډیا سره دښمنۍ په نظر ورته ګوري او الته کې کنټرول اغه ذهن وباسي او نه امریکا دا غني چې ارزاز طالبان او پاکستان ته بری کولای شي او انډیا باندې کې تر کولای شي یا افغانستان کې طالبان باندې یا دې خلدات کې د خلکو باندې باور کیږي چې دې وخت د امپروومنت ګوي د نړیوال باندې د سترین کتلې دا نه نیولې دي یو خاص بیانونه کوي خو بیا موږ خاص نه یادې کیږي خدا به تر کوم لوي سوال یې
کوي کارپوهان وای د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو کې مخکې هم داسې پړاوونه مخې ته راغلي خو د شنن کو پان سیمه ایز حالات ته پکتو دوانه هیوادونه به همکاري وتا دوام ورکوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه د هم د خلکو عزت ته پام وکړي نوموړي ویلي چې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅه کیږي هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکي لګواغ سره مخامخ دي د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې لکه نه لري کړل شوی دی له هغه وخت د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړی دی خو د قانوني چارو کارپو بیا د نواز شریف د ویناو ته په بل نظر ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسی چلیدای چې ادارې دې له خپلو چوکاټونو تجاوز وکړي نواز شریف وویل له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړې توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه شوې ده د وزیر اعظم او وفاقي کابینې حیثیت دا پاته سوی دی چې هغوی یو انتظامی چارواکی نسی ګمارلی په دې وروستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واک هم واخیستل سو چې هغوی دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي کچیرې د ریاست یو ستن د بلې ستنې لاس پښې وروتړي او شلی کړي نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمنی به څنګه عملي کیږي نواز شریف وویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده زه منم چې د عدلیه احترام ضروری دی خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبه او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي نواز شریف په پاکستان کې په جمهوری توګه د ټاکل شوی وزیر اعظم احترام نه کې دوتا په اشاره یو بیل ګوڑان دکړه جج صاحب ویلی وو چې موږ وزیر اعظم صاحب راغوښتلی سو او وزیر اعظم ته باید دا هم معلومه وي چې په اډیالا جیل کې ډیر ځای خالی دی دا د یو فرد نه زما نه بلکې د وزیر اعظم د چوکۍ توهین دی نواز شریف وویل په دې اړه یې د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی وو خو هغه هیڅ جواب نه و ورکړی جسټس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي وو چې کله یاد عدالت د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لری کړی وو د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وایي نواز شریف چې لکه عدالت نه اهل کړی دی له هغه وخت د عدلي پر ضد ویناوي کوي خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وایي په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی قاضي انور مشال رجیت ویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده
دغه یو څوک مقدس لري دا څه نه دي چې په تنقید نه شي کړی بي ځتی نه چانه نه پکا بي ځتی دزا شه خدا چې یو ادارے تا دا وی چې هغه د خپل حق کې کارو کی آئینی حدود دی پیژني دا خو بیا نه ټیک دی چې هغه ټیک ویلی دي چې عدلیه د توازن وساتي عدلیه د برابر انصاف وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روانې دي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې نرخزیان تور لګوي چې پولیسو ورته ویلي چې په ودونو د ټنګ ټکور په بندارونو کې دی ګډون نه کوي. د نرخزیانو اتحادیې مشرې رانی بیبی له مشال ویډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې پولیسو ورته حکم ورکړي چې ګیری پرېږدي کنینو دغه ځای دې پرېږدي، خو پولیس دا تورونه ردوي. د مجید بابر رپورټ اورو.
په بنو کې د خواجه سراو د اتحادیې مشره رانی بیبی تور لګوي چې د سیمو پولیسو ورته ویلي دي چې ګیری پرېږدي او که ګیری مو پرې نه خو دی نو بیا بنو پرېږدي. مشال ریډیو چې کله د رانی بیبی او د هغې نور ملګرو نه د هغه پولیس مشر یا بل پولیس والا پوښتنه وکړه نو هغې خو د چانوم وانه خستو خو زیاته یې کړه.
دا غون پولیس والا مونږ ته ویل چې لکه دا کار پرېږدي، دا دوه کال نه دا خبره شروع راکنه، مونږ په دلته پروګرامونه بند شوي دي دوه کالونه. دا پولیس والا مونږ ته گیری پریری دی دینا علاج شوی بنو بیخی وی ضلع خارج شوی دی دینا ٹول وی منگتا ٹول ٹول ڈی پی او پوری منگتا وی کم یا چراضی اولداری کی سچوئی کدا ست ڈی ایس پی منگتا چ خبر کڑی دی منگتا ویلی دی شکر الحمدللہ منگم مسلمانان صدا خونی.
په بنو کې د خواجه سراو د ټولنې یو بل غړی کومل بیا وایي چې سوره د مخ کې په سبزی منډای سیمه کې د پولیسو په موجودګۍ کې د دوی د ملګرو دوه ډیرې وسوځول شوې او اوس ورته د ګیرو نه پریښودلو په صورت کې د بنو نه د بې دخلۍ دړکا هم ورکړل شوې ده.
یعنی ټول ویلې دي څوک چې اونتي بې داوی چې مړه دا چار پرېښ دی تبلیغ ته لوړ شي او دا ولې چار کوي دا خو مش کاروبار دا خو مش رزق ګټي دا سره مش خپل کیر چولې جلای دا خو خبر نه دا دا خو مش رزق دا هر څو کوی دا وی چې مړه دا شي شیونه پرېز دی.
خو په بنو کې خبريال احسان خټک وایي چې د خواجه سراو په موسیقي پروګرامونو پابندي د پېښور های کورټ لګولې و.
هغه وخت کې چې کوم چې د پېښور های کورټ هغه د محمد خان او د بنو سره تعلق لري او دا هغه اوریرانو مو په هغه وکی کې هغه مرشوري وو. نو دا هغه د وجه چې د پېښور های کورټ چې کوم دی د پروګرامونو مکمله پابندي لګوله، خو د وخت سره سره بیا په دې پابندي کې روړو نرمي شوه کې به په میدانونو کې کېدل نو دا وروستو حجرې ته او بیتک چې موږ کومو ته وایي هغې ته لاړل.
بلخوا د بنو د پولیسو یو مشر ډي ایس پي هډ کوارټر عتیق حسین وایي چې د پولیسو لخوا خواجه سراو ته داسې هیڅ ډول دړکا یا حکم نه دی ورکړل شوی چې ګیری پرېږدی او یا له بنو ووځئ.
پولیس خو امنومان دپاره کار کوي، د خلکو ویلفیر دپاره کار کوي، دسې خبره چرته شته نه. نو چې اوس مونږ تردید کوو چې داسې خبره نه شته، ښه نو دې هېڅ قسم دو سره څه ثبوت نشته. دا خو مخکې میډیا ته پېښ شوي وو، دلته کې دوه راغلي وو پېښ شوي وو، دو سره هېڅ قسم داسې ثبوت نشته. مونږ ته هېڅ قسم ثبوت اوسه پورې نه دی پېښ کړی. څه کوم لا کې پابندي وي هغه پولیس خو د قانون امپلیمنټیشن کوي. لا کې څه کوم پابندي وي هغه لاؤڈ اسپیکر ایکٹ لاندې هغه د پولیس ډیوټي دی اوټوموس ډیوټي دی دینا هټ کې پولیس ایکسټرا څه کار نه کوي، کوم لا دی اکارډینګ ټو د لا کار کوي.
رانی بیبی وایي چې په بنو کې ټول 50 خواجه سرا ژوند کوي چې پکې د 15 تعلق د بنو او خواو شاسي مسره دي او نور د پاکستان د بیلابیل سیمونا د غلطه ورغلې دي.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه لې اسرار له مومن نورو.
د پاکستان بونو چارو سکتر وایي په کار د چې پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونو لګولو پر ځای له یو بل سره پیاوړي همکاري وکړي. تحمیل ججوا دا خبرې نن په کابل کې د پاک افغان ګډو خریډلو په لومبۍ غونډه کې کړي. د پاکستان سرکار رسنی وایي چې په دې غونډه کې پاکستانی پلاوی په افغان حکومت ټینګار وکړ چې پر خپل ځمکه د پاکستان مخالف وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بونو چارو وزارت سکتری په کابل کې د وروستیو ترګریزه حملو په اړه د ګډو تحقیقاتو کولو وړاندیز اهم وکړ. په اسلام آباد کې د نقیب مسجد د وجنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنن په دریم ورځ اهم دوام لري. د درنې یو مشر منظور پښتین نن مشال ډوکټر چې له دوی سره د مذاکراتو هڅې روانې دي، خو تر هغه به احتجاج روان وي چې تر سوې غوښتنې ومنل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال بعد افغان ځواکونو د بریاو د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ مشالېډو ته دغه څرګندونې وکړې. په فرانس کې یو وتل اسلامي عالم طارق رمضان له هغې وروسته په جنسي تیری تورن شوی چې دو میرمنو تور لګولی چې نوموړي پر دوی جنسي تیری کړی. د فرانس یوې عدالتي سرچینې ویلي دي رمضان چې سویزرلینډ تابعیت لري د فروری په دویمه د جنسي برید او په یو کمزوري تن د جنسي حملې په تړاو الزاماتو باندې تورن شوی، خو طارق رمضان دغه تورونه رد کړي دي. او امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 29 کسانو نیول غندلي چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادیو مظاهره یې کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتي وو. پرون په یو بیان کې د امریکا د مونسور وزارت ویاند ویل چې امریکا د هغو ایرانیانو ملاتړ کوي چې د لباس د هغه ضابطې خلاف راوتي کومه چې د 1979 انقلاب وروسته پر دوی په زور نافذ کړل شوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملی هم میر ساده، اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.